په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. اوري چې افغان حکومت یو ور بیا وسلول طالبان د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د وروستیو خونړیو حملو عاملان وبلل. نن جمعه د غویې اساور شپږمه د می میاشتې 15مه په پیل کې ملالۍ بشیرینه د دې ساعت مهم خبرونه اوري.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. په پکتیا کې پر طالبانو د هغوی خپل ماین چاودلې او څلور وسلوال طالبان پکې وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر مرستیال مطیع الله عبدالرحیم زی په کابل کې په یوه وسلواله حمله کې ټپي شوی دی. او په نړۍ کې د کورونا ویروس له کبله د مړینو شمېر تر 3 لک کسانو زیات شو. په پکتیا کې پر طالبانو د هغوی خپل ماین چاودلې او څلور وسلوال طالبان وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. په پکتیا کې د 203 تندر قلی اردو مسؤلین وایي دا پیښه پرون د دې ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ په سیمه کې وسوه. د دې لوا د رسنیو د دفتر مسؤل ایمل مومند د مې په 15مه د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یادو کسانو د سړک پر غاړه ماین ځای پر ځای کاوه چې ور باندې چاودلې. د دوی په وینا ټپي کس د دې ډلې مشر و. د یو بل خبر لمخې اورو چې پرون د پکتیا ولایت د جانیخیلو ولسوالۍ مرکز ته نږدې 2 تنه وسلوال طالبان هغه مهال وژل شول چې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوسته یې ډزې وکړې. د مومند په وینا په وژل شوي کې یو کس د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون د شریعتو پوهنځي محصل دی. ایمل زیاتوي په دغه برید کې د دوی یو سرتیری هم ټپي شوی چې اوس مهال یې روغتیا د ډاډ وړ ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر مرستیال مطیع الله عبدالرحیم زی په کابل کې په یوه وسلواله حمله کې ټپي شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دا حمله د پنجشنبه په ورځ د مې په 14مه نیټه د کابل پر 9:30 بجو په 8مه ناحیه کې وسوه. په اعلامیه کې راغلي چې د ښاغلي عبدالرحیم زی روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د دې حملې په غندلو سره ټینګار کړی چې تروریستي اعمال نشي کولای د ملي ګټو مخې ته او سولې ته د رسیدو په لاره کې خنډ سي. تر اوسه د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر پر مرستیال د حملې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو مخکې طالبانو او اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په کابل او ولایتونو کې د یو شمېر هدفي وژنو مسؤلیت اخیستی. د کاپیسا ځای چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو نن د دې ولایت د الاسای د ولسوال پر کور حمله کړې ده. د الاسای ولسوال نقشبند صافي په دې اړه نن جمعه د مې په 15مه نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ په مرکز کې د پر شخصي استوګنځای هغه مهال حمله وسوه چې د کورنۍ غړي د ښځو او کوچنیانو په ګډون په کور کې وو. د ویل چې هغوی ته زیان نه دی اوښتی، خو د کور ودانۍ تخریب شوې ده. د صافي په وینا وسلوالو طالبانو په دې حمله کې له لاسي بمونو او نورو وسلو کار اخیستی. دی وایي امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته ورسېدل او وسلوال یې پر شا وتنبول، خو هیڅ خواته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. په نړۍ کې د کورونا ویروس له کبله د مړینو شمېر تر 3 لک کسانو زیات شو. د جانز هاپکنز پوهنتون د راپور له مخې په امریکا کې تر اوسه په دې ویروس اخته کسانو شمېر 4.5 میلیونه ته رسېدلی دی. د نړۍ یو شمېر هیوادونه غواړي شرکتونه او تجارتونه بېرته پرانیزي، ځکه د کورونا ویروس له کبله میلیونونه کسان بې دندې سوي دي. په امریکا کې 1.4 میلیونه کسان په دې ناروغۍ اخته سوي او 80,000 مړینې ثبت سوي دي، چې دا په ټوله نړۍ کې تر ټولو لوی شمېر دی. امریکایي چارواکو د کورونا ویروس واکسین جوړېدو ته خوشبیني څرګنده کړې ده، خو تر اوسه نه پوهېږي چې دې واکسین ته به کله لاسرسی وموندل سي. چین چې د کورونا ویروس د خپرېدو لومړی مرکز و، وایي چې په تېره میاشت کې د کورونا ویروس له کبله هیڅ مړینه نه ده ثبت کړې، خو یو شمېر منتقدان وایي چې د چین کمونیستي رژیم له دې ویروسه د اغېزمنو سویو رښتونی شمېر له رسنیو پټوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر چین تور پورې کړی چې د کورونا ویروس په اړه یې ناسم معلومات خپره کړي، خو چین دا تورونه ردوي. او د رسنیو د ازادۍ څارونکو ډلو د ایران پر حکومت ژغ کړی چې د رسنیو د کارکوونکو له پرله پسې توقیفولو څخه په تیره اوس چې د کورونا وبا په خپرېدو ده لاس واخلي. دا غوښتنه وروسته له هغه کېږي چې یو سیمه ییز خبریال د تهران په ایوین زندان کې د حبس 18 میاشتنۍ دوره حبس پیل کړه. د خپلواک ژورنالیست او کالم لیکوال حسن فاتحی د حبس دوره وروسته له دې چې د 2018 کال په یوه جنایي قضیه کې د استیناف غوښتنه یې رد سوه تیره اونۍ پیل سوه. د بشری حقوقو د فعالانو خبری اجانس چې مرکز یې په امریکا کې دی او د ایران اړوند مسائل تعقیبوي وایي د فاتحی قضیه له هغې مرکې سره پیل سوه چې نوموړي له بی بی سي سره کړې وه. د بې سرحده خبریالانو ټولنې پرون پنجشنبه وویل سره له دې چې د ایران په زندانونو کې ډیر خلک په کووید 19 ناروغۍ اخته سوي دي، ایراني چارواکي لا هم ژورنالیستان زندانونو ته استوي. فاتحی له ایران انټرنیشنل تلویزیوني چینل سره په مرکه کې ویلي دی د 2013 کال په می میاشت کې وروسته له هغه ونیول سو چې د ولسمشر حسن روحاني د بیا انتخابېدو په اړه د بی بی سي له فارسي څانګې سره یې مرکه وکړه. د خبرونو پای
په افغانستان کې د مازدیګر 4:08 کیدونکې دي. حکومت یو ور بیا وسلول طالبان د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د وروستیو خونړیو حملو مسؤلین و بدل. یو تحلیلګر وایي
تمرکز په دې دی چې افغان دولت هم پیغام ورکړي او طالبان هم پیغام ورکړي چې تاسو د یو مشترک دښمن سره مواجه یاستئ او دغه مشترک دښمن په وړاندې سره متحد نشئ د دواړو د بقا لپاره تهدید دی.
په بلخ کې فعالان او ځایي اوسیدونکي وایي چې درې ورځې مخکې په یوه هوایي برید کې ټول وژل شوي او ټپیان ملکیان دي.
یو درز وشو، درز سره زما خپل جوبله شوه، بل ملا کې مې درد وشو، خپل دا خپل جوبله ده، نو کله چې ما کتل د چا خپل او چا لاس و.
په بهرني موضوعاتو کې ورته د امریکا مشرانو جرګې هغه لایحه تصویب کړې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په چین کې د ویغور مسلمانانو د ځپلو په خاطر پر چین د بندیزونو لګولو ته هڅوي. د خبرونې په دویم نیمایي کې د اونیز د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوریدلی شئ. حکومت یو ور بیا وسلول طالبان د هیواد په بیلابیلو برخو کې د وروستیو خونړیو حملو عاملان وبلل. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په خپل ټویټر پاڼې کې لیکلي چې طالبان د ماشومانو، ښځو او بېګناه خلکو په عام وژنې کې ښکیل دي او نسي کولی چې له دې څخه ځان بې خبره وشي. دا په داسل کې ده چې امریکا تر دې مخکې د اسلامي دولت وسلوله ډله په کابل او ننګرهار کې د وروستیو بریدونو عاملان وبلل. خاطر پر دې سو نور تفصیل.
په هیواد کې د وروستیو بریدونو په اړه د افغان حکومت او امریکا د نظرونو اختلاف. امریکا د اسلامي دولت وسلواله ډله یادایش په کابل او ننګرهار کې د وروستیو بریدونو مسؤول بللې او خبرداری ورکړی چې افغانان باید د سولې د ماتیدونکو بهیر په ګډوډولو د دې ډلې په دام کې راګیر نشي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلزه تیر شپه په دې اړه پر ټویټر ویلي د امریکا د وروستیو موندنو له مخې په کابل او ننګرهار کې بریدونه د داعش وسلواله ډلې کار دی. د نوموړي په خبره دغه ډلې خراسان څنګه هڅه کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د وی هوکړې مخاوني سي. خاغلی خلیزات خبرداري ورکړي چې د داعش دام ته د لویدو او د سولې د ځنډول یا ورته د خندونو جوړولو پر ځای افغانان باید سر راغون شي چې دغه غوښته ماتي ورکړي او د سولې د تاریخي فرصت څخه ګټه واخلي. د خلیزات د ټویټ وروسته د افغانستان د ولسمشر ویان صدیقي په خپل ټویټر ولیکل چې د کابل او کندهار روسيو بریدون کې د طالبانو له لاس لرلو څخه انکار افغانانو ته د منلو وړ نه دی. هغه د زلمی خلیزات روسي ټویټ ته اشاره سره لیکلي چې دومره ژر او جلد طالبانو ډلې ته په خنډیو بریدونه کې له لاس لرلو برات نشي ورکولای. نوموړي همدارس لیکلي چې طالبانو نورو ترهګریزو ډلو ته د فعالیت لپاره د مطمئن بستر برابرولو سره په کابل او نور ولایتونو کې له وروستیو پیښو څخه وګی نشي خالی کولای. هممهاله د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیا په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د اسلامي دولت ډلې د جنوبي اسیا مشر ابو عمر او د اسلامي دولت خراسان څنګ مشر اسلام فاروقي له افغان حکومت سره بندیان دي. هغه ویل طالبان نشي کولای چې د ماشومان او ښځو بېګناه خلکو په قتل عام سره د خپل ښکیلتیا په اړه بې خبري وښيي. دا په داسې حال کې چې طالبان یو ځل بیا په ټینګار سره د یوې تازه اعلامیې په ترڅ کې په دې بریدونو کې خپل لاس لرل رد کړي دي. خو دا چې افغان حکومت په دې وروستیو بریدونو کې طالبان ښکیل ګڼي او امریکا داعش، د دغه نظرونو اختلاف، طالبانو سره جګړه او له کورونا وایرس سره مبارزه، هغه څه دي چې آیا حکومت کولی شي له دې ټولو سره هممهاله پر مخ لاړ شي. د سیاسي چارو پوه محب شریف:
افغان اوسنی حکومت چې لخپل منځ هم جوړ نه دی، د دې توان نه لري چې د امریکایانو سره د تربګینات، د طالبانو سره د تربګینات او د طبیعت د وایرس کورونا سره په جګړه کې په یو وخت کې ځان ښکیل کړي. زما عقیده دا ده هوښیاري او ډیپلوماسي به دا وي چې په دې وخت کې د داسې یوې پالیسۍ نه کار واخیستلی شي چې د ټولو سره په یو وخت کې جګړه پیل نه شي، د ټولو سره په یو وخت کې تربګینات پیل نه شي. اصلي هدف مې دا دی او په دې مسیر کې د افغانانو هیلې او راتلونکی په لوی لاس باندې د جنجال خولې ته ورنه چولای شي.
په ورته وخت کې په کابل کې یو شمیر مدني فعالانو په هیواد کې ورستي بریدونه وغندل او له حکومت څخه د ملکی کسانو د خوندیتوب په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه. مدنی فعال رحمان رحمانی:
خواست ما مشخصا
د ویزم غوښتنه له حکومت څخه ده چې د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره په یوې منظمې طرحې کار وکړي او د هغې له مخې پر مخ لاړ شي تر څو ټول افغانان یوې تلپاتې سولې ته ورسیږي. د خلیلزاد دا څرګندونې وروسته له هغه دي چې افغان حکومت د وروستیو بریدونو وروسته د طالبانو پر ضد د یرغلیزو بریدونو د پیل اعلان وکړ، هغه څه چې بیا طالبانو یې پر وړاندې د پوره چمتووالي خبره وکړه. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد یو بیا له ټولو افغانانو غوښتنه کړې چې د داعش وسله والو ډلې پر ضد د مبارزې لپاره یو موټی سي. دا په اصل کې ده چې په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې څو خونړۍ حملې وسوې او ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله. حکومت وایي په دغو حملو کې وسله وال طالبان لاس لري، خو زلمی خلیلزاد وایي موندنې ښیي چې دا حملې د داعش ډلې خراسان څانګې کړې دي. د پوهنتون له استاد محمد شفیق امین څخه مې شېبه مخکې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې په څرګندونو کې دا تناقض ولې راغلی.
زه فکر کوم چې امریکایان غواړي د قطر حکومت ته زیان وانه وړي، حتی تر دې چې په دولسو دریځونو کې امریکایان هڅه کوي چې طالبانو ته او افغان دولت ته په یو سترګه وګوري او یو ډول توازن وساتي د دوی دواړو ترمنځ. دغه ټولې هڅې د دې لپاره دي. زه فکر کوم چې د سولې روان بهیر زیانمن نشي او د قطر کومه حکومت چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی دی هغې ته زیان ونه رسیږي. له بلې خوا په دې وروستیو کې مخصوصا د امریکې د متحده ایالاتو په دغه وروستۍ اعلامیه کې چې کومه خبره شوه د خونړیو پیښو په تړاو یو ډول نوی تعریف د تروریزم په وړاندې د امریکانو په ذهن کې لیدل کیږي. دولت په عیني حال کې هڅه کوي چې د جګړې په ډګر کې د قدرت موازنې ته تغییر ورکړي تر څو خپل رقیب یا خپل هغه چا سره چې په جګړه کې دی هغه یو ډول درمخ ته چمتو کړي. نو زه فکر کوم چې امریکایان او افغان دولت په دې اړه سره همغږي نه دي او یو ډول د دریځونو اختلاف په دې حکله موجود دی چې حکومت نه غواړي چې د قطر حکومت په خپل قوت باقی پاتې شي او هغوی هڅه کوي چې د جګړې په ډګر کې د قدرت موازنې ته تغییر ورکړي. اما امریکان هڅه کوي چې د قطر حکومت وساتي او د سولې روان بهیر زیانمن نشي.
زلمی خلیلزاد دا هم ویلی دی چې د داعش ډلې د خراسان څنګه په دې ډول حملو سره هڅه کوي چې په افغانستان کې فرقوي شخړو ته لمن ووهي. دا موضوع ستاسو له نظره څومره ممکنه ده؟
ګورې د وروستیو دریځونو ته په کتو امریکایان هڅه کوي چې په دې تمرکز وکړي چې داعش داسې یو ګواښ وښیي چې دولت او طالبان سره نږدې کړي. یعنی امریکایان هڅه کوي چې دولت او طالبانو ته پیغام ورکړي چې داعش یو خطرناک دښمن دی، ستاسو دواړو دښمن دی او سره متحد نشي د دې په وړاندې نو کېدای شي چې د منځني ختیځ غوندې حالت په تاسو باندې هم راولي. نو زه فکر کوم چې تمرکز په دې دی چې افغان دولت هم پیغام ورکړي او طالبان هم پیغام ورکړي چې تاسو د یو مشترک دښمن سره مواجه یاستئ او دغه مشترک دښمن په وړاندې سره متحد نشي د دواړو د بقا لپاره تهدید دی، حتی د نړیوالو د بقا لپاره هم.
حکومت د تیر میلادي کال په وروستیو کې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر خلاف د بریا اعلان کړی و. آیا فکر کوي چې داعش ډله لا هم په افغانستان کې فعاله ده او دغسې مهمې حملې کولی سي؟
بله، که څه هم حکومت وار وار دا خبره مطرح کړی ده چې د داعش ډله له مات سره مخامخ شوې ده، اما وروستیو تحرکاتو ته په کتو سره او ځینو حملو ته په کتو سره فکر کېږي چې د داعش ډله لا هم په افغانستان کې فعاله ده او د ځینو حملو ظرفیت لري او که په وړاندې افغان حکومت او طالبان سره متحد نشي د سولې د بهیر له طریقه کېدای شي چې افغانستان له یو نوي ناورین سره مخامخ.
دغه ډول بریدونه چې حکومت پکې وسلول طالبان دخیل غنی د سولې ټکنی پروسه څومره زیانمنولای شي؟
بیل شک چې دغه ډول بریدونه د سولې روان بهیر ته زیان رسوي او دغه ډول بریدونه د شک فضا رامنځته کوي او اعتماد له منځه وړي. په داسې حال کې چې باید اعتماد رامنځته شي په دغه مقطع زمانی کې لبلې خوانه چیرته وي چې شک رامنځته شي او اعتماد رامنځته نشي او دغه سه حمله رامنځته شي، د جګړې دواړه لوري یو د بل په وړاندې تبلیغاتي جګړه پیل کوي او دغه تبلیغاتي جګړه ګرمې جګړې ته لار هواروي او د جګړې د دواړو خواو لپاره تحریکامه استعمالیږي. زه فکر کوم دغسې عملیات او دغسې بریدونه نو د سولې پر روان بهیر باندې منفي اغیزه کوي.
د پانتون استاد محمد شفیق امینو.
جنگ سوله او ملي یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د بلخ ولایت مدني فعالان او ځایي اوسیدونکو وایي درې ورځې مخکې په یوه هوایي برید کې وژل سوي او ټپیان ملکیان دي. دوی وایي چې دغه برید د سې شنبې په شپه د بلخ ولسوالۍ په غونډانو کلي کې سوی چې له کبله یې لس ولسي وګړي وژل سوي او څوارلس نور ټپیان سوي دي. دا چې برید څنګه سوی اسدالله لودین پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
د خاص بلخ ولسوالۍ د غونډانو کلي اوسیدونکي وایي امنیتي ځواکونو په هوایي برید کې دغلته ملکیان په نښه کړي خو د طالبانو نوم یې ورکړی دی. دوی وایي طالبانو د تېرې سې شنبې په شپه له تراوې لمانځه وروسته خلک په زوره له کورونو ایستلي او همدې کلي ته غځېدلی سړک یې پرې ویجاړاوه. د پیښې یو عیني شاهد وایي طالبان په همدې شپه لږ لرې کېناستل او په وسلو مجبور شوي وګړي د سړک په ورانېدو لګیا شول چې هوایي برید پرې وشو.
ټول د کلي کسانو د نږدې ګاونډ کسانو شهیدان هم دغې دي زخمیان هم دغې دي.
دغه عیني شاهد چې ورور یې د برید کې وژل شوی او موږ یې د امنیتي ستونزو له کبله نوم نشو خپرولی ازادي راډیو ته وویل.
د تراونه کور ته راغلو، د کور بیا موږ دروازه ټک ټک شو. کله چې موږ راووتلو نو طالبان موږ ته ویل تاسو خپل کولنګ او بیل راواخلئ چې هلته موږ کار کوو. خو زور کار وو، سلاح ورسره وه. د سلاح په زور موږ د کور راویستو. بیا زما ورور خپله کوم چې شهید شوی دی دا مخکې نه امانت کړی و، ما ورته دا پرېږدی زه در سره لاړ شم زه به کار وکړم. نو دلته دی ډېر موږ ته تهدید هم وکړو، قهر شو چې نه تاسو دوه کسان باید د کور راشي. نو د کور موږ دوه کسان را روان شو. دم بیا ورور ته مې هم وویل چې مال پات شه، ستا په ځای هم کار کوم. نو موږ هلته کار کوو. بیا موږ ورته تیار راغله، تیار وویل چې تاسو سرکار نه تاسو خپل کار کوئ. دې رانه لرې شو. یو درز وشو، درز سره زما خپله خپل جوبله شوه، بل ملا کې مې درد وشو، خپل دا خپل جوبله ده. نو کله چې مې کتل د چا خپه و، د چا لاس و، خپل ورور مې پکې ونه پېژند. زه خپله نه پوهېږم چې چا کور ته بوتلم. وروسته خبر شو زما ورور مې شهید کړی و.
د بلخ د ادبي خوځښت فرهنګي مرکز مشر او لیکوال ذبیح الله احساس هم وایي چې په غونډانو سیمه کې پر ملکیانو بمبار شوی دی. ښاغلی احساس وایي خلک په دې دردېدلي چې سیمه ییزو طالبانو په زور له کورنو ایستلي او دولت هم له تفکیک پرته وژلي دي. دی له دولته غواړي چې د پیښې څېړنه او د قربانیانو د کورنیو لاسنیوی وکړي.
په دغه پیښه کې له ټولو مشکله خبر دا ده، سوء تفاهم دلته شوی دی چې دولت ته غلط راپور تللی دی چې ګواکې دغلته طالب راټول دی، د دې خاورې دښمن راټول دی او باید بمبار ورباندې وشي. اصل دا دی چې دغه عام ولس دی او هغه ولس دی چې طالب ته هم هیڅ ډول حیثیت نه لري، هغه هم ورته د انسان په سترګه نه ګوري. د شپې له تراوو وروسته په زوره او هغه مزدور او بیچاره ځوان له کوره راباسي چې په طالب کې هم څوک واسطه ماسطه نه لري. په دې منطقه کې چې طالب حاکم دی چې ورته ووایي چې دا خو د پلانکي ارباب زوی دی، د پلانکي خان زوی دی، نو دا به د کندې د ایستلو دپاره نه راباسي. دا یې راوست په سړک کې ورباندې کنده وباسي، د دې په خاطر چې دغه کلي ته نور ټانګونه رانشي. د اردو حکومت راځي بمبار ورباندې کوي، لس کسان شهیدان کیږي او په دې کې څوارلس کسه زخمیان کیږي.
د قربانیانو کورنۍ وایي دولت باید پوښتنه وکړي او هغه پیسې ورکړي چې دولت د نورو ملکي قربانیانو کورنیو ته ورکوي. هڅه مو وکړه چې د ځایي اوسیدونکو د غوښتنو په اړه د شاهین قل اردو نوی نظر واخلو، خو څوک خبرو ته حاضر نشول. درې ورځې وړاندې د قل اردو پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه د شوي بمبار ویډیو خپره کړه او وی ویل چې ولس طالبانی وژلي او دیارلس نورې ټپیان کړي دي. طالبان هم له کورونو د خلکو په زوره ایستل او سړک ویجاړول نه تاییدوي، خو وایي دا ولسي خلک ماخوستن مهال د خپلو کلیوالي مسایلو پر سر سره غونډ شوي وو چې هوایي برید پرې وشو. له دې وړاندې په یو شمېر نورو سیمو کې هم عام افغانان د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې یا هوایي بریدونو پر مهال وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د 2019 کال راپور ښیي چې دې کال کې د افغانستان جګړو کې نږدې 3500 ولسي افغانان وژل شوي او شاوخوا 2000 نور ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. محمد عمر هغه ډاکټر چې په زابل کې د کورونا ناروغانو په درملنه بوخت او په کووید 19 ناروغي له اخته کېدو وروسته اوس په شکېدو د شغلې عمر له ازادي راډیو سره په مرکه کې وایي چې لنن څخه دوی اونۍ مخکې په زابل کې د کار پر مهال په کورونا وایرس اخته سو خو د تجرید او لازمو طبي لارښوونو په مرسته اوس ښه شوی دی. د ډاکټر عمر سره احمد تکل مرکه کړې. شغلې عمر د مرکې پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې د کووید 19 په اړه له لازم پوهاوي سره سره څنګه په دې ناروغۍ اخته سو.
تکل صاحب ډېره ښه پوښتنه دې وکوله. زه به تاته یو مثال درکړم. وایي پولیس د امنیت د ټینګښت مسؤلیت په غاړه لري، خو ډېر وخت پولیس خوراکیان خپل خپل ژوند د لاسه ورکوي. که چېرته وګورئ د ټوله نړۍ کې موږ ټول احتیاطي تدابیر نیولي وو، خو بیا هم چون دا وایرس دی او موږ زیات هغه د چا خبره په لومړۍ کرښه کې دوی سره قرار درلود، نو حتما بعض ځایونه هېڅ امکان نه لري سره یاد نه شي نقص کېږي او په دغه ویروس باندې اخته سو او بالاخره دغه ناروغي میکروب په موږ باندې هم حمله وکړه.
څه وخت د ناروغۍ علائم په تاسو کې ښکاره شول او پوه شوئ چې په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي یې؟
تکل سب تقریبا لنن څخه دیارلس یا څوارلس ورځې مخکې چې تقریبا دوهم تاریخ به و د می، زما سره دغه علائم پیدا شول چې هغه د کووید 19 لپاره مشخص شوي، لکه تبه ده، سردردي ده، ټوخی ده، سالندي ده. کله چې دا علائم پیدا شول زه په دې باندې پوه شوم چې زه د کووید 19 یا هم د کرونا ناروغۍ لپاره مشکوک یم، نو سمدلاسه مې ځان له ټولنې جامعې څخه تجرید کړ او د معایناتو لپاره مې تصمیم ونیوی او معاینات مې وکړل.
بله، او له معاینې او تجرید وروسته ستاسو اولین کار څه و؟
لومړنی اقدام چې موږ ما وکړ تکل سبقه دا و چې خپل صحت ته نور هم توجه وکول، او د دې ترڅنګ بعضې زمینوي درمل او د دې ترڅنګ ویټامینونه چې دي چې هغه په دغه وخت کې ضرور دي هغه مو واخیستل. په دې ناروغۍ کې معمولا ټول ویټامینونو ته ډېر ضرورت دی، خو هغه ویټامین چې هغه د بدن معافیتي سیستم یا د بدن دفاعي حالت لري لکه ویټامین سي شول، دا باید په زیات اندازه ورسره واخیستل شي. بي کمپلیکس ویټامینونه دي، ویټامین دي دي، د ټول هغه څه دي چې هغه باید په زیات اندازه سره واخیستل شي، او د دې ترڅنګ خواړه باید داسې خواړه انتخاب شي چې هغه کې هم مواد زیات وي، چې هغه کې سبزیجات او مخلوونه باید یو څوک استفاده وکړي. موږ خپل یو خود ډاکټر په صفت باندې او بل خپل عملا ما تجربه کړل چې ډېره ښه نتیجه یې درلودله. د ترڅنګ د خولې پلیولل په هندواشو په مالګو په دغه څه باندې دا هم د ناروغۍ د زیات وخامت یا د زیات والی څخه مخنیوی کوي.
هغه کسان چې له اقتصادي پلوه د دې شیانو د اخیستلو توان نه لري، ستاسو په نظر باید څه ډول خواړه مصرف کړي چې هم ګټور وي او هم دوی د اخیستلو توان ولري؟
خوشبختانه وایم چې زموږ ټول هغه خواړه چې ویټامین سي لري هغوی تر ټولو نه ارزانه دي. یعنی هغه ورله مخه د غریبانو خوراک دی. مثلا په اوس وخت کې بازار کې الوچې ډېرې زیاتې پیدا کېږي، او دا د ویټامین سي لپاره یو بهترینه او یو ارزانترینه یو غنیترینه منبع ده. همدارنګه په اوس وخت کې باید سړی له سبزیجات، پالک، ګندنه چې په بازار کې ډېر پریمانه پیدا کېږي، یعنی اوس و حالات کې د خصوصا د کرونا په ناروغۍ کې ټول هغه د غریبانو په دسترخوان ورګډېږي او د هغې غذایي موادو څخه استفاده کوي. دا کولای شي چې زموږ هر ورور د ټولنې هر غړی که هغه د په هر سویه باندې د هغې ژوند دغه ولري کولای شي د هغه څخه استفاده وکړي. د ویټامین ډي په هکله مګر هم حداقل کولای شي د یو ځل د ورځې لمر ته ځان هغه کې ښکاره کړي، د لمر ته دغه وکړي.
د محمد عمر په نامه هغه ډاکټر و چې په زابل کې په کورونا وایرس تر اخته کېدو وروسته اوس روغ شوی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا وایرس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایرس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. د امریکا مشرانو جرګې هغه لایحه تصویب کړې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په چین کې د اویغور مسلمانانو د ځپلو په خاطر پر چین د بندیزونو لګولو ته هڅوي. دا د واشنگټن لخوا د پیکینګ په وړاندې د اقداماتو په لړ کې وروستی اقدام ګڼل کیږي. احمد تکل او د موضوع تفصیل.
په هغه لایحه کې چې تیره شپه د امریکا په سنا کې د دواړو ګوندونو لخوا او په نامعلوم اکثریت تصویب شوه، ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅول شوی چې د اویغور مسلمانانو د ځپلو له کبله پر پیکینګ بندیزونه ولګوي. د دې لایحې له مخې پر اویغور مسلمانانو د ظلمونو له کبله به د چین د حکومت پر یو شمېر جګپوړو چارواکو بندیزونه ولګول شي او پر ځینو ځانګړو صادراتي توکو به چې دا هېواد د بشري حقونو د سرغړونو په برخو کې کار ترې اخلي هم محدودیتونه وضع شي. اوس به دا لایحه د ولسمشر ټرمپ له توشي یا ویټو مخکې د استازو جرګې ته چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي د تایید لپاره استول کیږي. جمهوری پال جیمز ریش چې د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشري کوي وویل د دې لایحې تصویب له بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې د چین د مسؤول بللو پر لور یو مهم ګام و. خغلی ریش له ډیموکرات باب مینندز او جمهوری پال مارکو روبیو سره په ګډ بیان کې ویلي په هغو کمپونو کې چې زندانونو ته ورته دي د لږ تر لږه یو میلیون اویغور او نورو مسلمانانو بندي کول د غندنې وړ او غیر مواجه عمل دی. ملګري ملتونه او د بشري حقونو ډلې پر چین تور لګوي چې تقریبا یو میلیون تنه ترک ژبي اویغور مسلمانان یې د افراطیت پر وړاندې د مبارزې په پلمه په لویدیځ سینکیانګ ولایت کې په لویو کمپونو کې راټول کړي دي. پیکینګ دا تورونه ردوي او ادعا کوي چې اویغور اقلیت وګړي یې د حرفوي زده کړو د روزنې په کمپونو کې ځای پر ځای کړي دي. چین د اویغور مسلمانانو په مسله کې چې دا هېواد یې خپله کورنۍ مسله بولي د امریکا د هر راز لاسوهنو پر وړاندې د ځوابي اقدام خبرداری ورکړی. د امریکا سنا دا لایحه داسې مهال تصویبوي چې ولسمشر ټرمپ او جمهوری پالو متحدانو یې د هغه څه پر وړاندې چې د دوی په وینا د کورونا وایرس په برخه کې د چین مسؤلیت دی د دې هېواد پر وړاندې د اقداماتو غوښتنه کړې ده، ځکه د دې وبا خپرېدو ټولې نړۍ ته اقتصادي ضربه ورکړه او د ولسمشر په توګه د ټرمپ بیا انتخاب ته یې زیان واړاوه. د کورونا وبا اقتصادي زیان او د چین او متحدو ایالاتو سیاسي جګړې همداراز د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي جګړې په دوام د جنوري میاشتې معامله هم په خطر کې اچولې ده. ولسمشر ټرمپ پرون د مې په 14مه وویل چې د کورونا وایرس خپرېدو د امریکا د صنعت اهمیت او د چین له لاسه د تولید د ځنځیر د کړۍ له لاسه وتل هم په ډاګه کړل.
تاسو لا پیغامونو
زشیر احمد د منډو ولایت د ګریشو سوالی د کلایګر د سیمې د کاکا خېلو د کلی څخه خبره کوم. ورور دا چې شان ګران دي، زه خپل دکاندار یم، دکان کوم. دا چې ګران دي یو د غړو د بوک په کلی سو کاردار دي مشته پر اړولې په دلی سو بل چا چې موږ وایي په دلی سو ورکو خلک ماریان دي په دې روژه کې هغه ماریان دي موږ په ځان سیاریان چې دا وسنه کار دي دا لا خدای شان ګران دي دیخوا کرونا مرض دي دیخوا شان ته خلکو باندې ګران دي. موږ د افغانستان د دولت سره هیله کوو چې دا لارې لکه افغانستان د بندرونو را خلاص کړي چې راشي څوک چې پوښتنه وکړي دا په سوري موږ ته په دونه دي هغه ماریان چې دا اوس د دکانداران دغونه ګران دي. موږ د هیله لرو چې دا شان ارزانه شي. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد رسول یم د ننګرهار ولایت د خیری ولسوالۍ د برکاش کوه د سربند کلی نه په تماس کې یم. دا پیغام دی چې په پاشنی سره مو خبر ترلاسه کړ چې د ایران وحشي ځواکونو افغان د افغانستان مظلوم ولس چې د ایران ښار ته روان و په وحشیانه ډول په ظالمانه ډول باندې د حریرت په سیند باندې لاو کړل. دغه کار موږ په سخت الفاظو باندې وړاندو او د افغانستان د حکومت ته غواړم چې د ایران د جمهوریت سره خبری اترې وکړي او تر څو د ظالمانه او وحشانه کار څخه وژغوري. وسلام.
محمد اکرم یم کندهار ولایت شاولی کوټ ولسوالۍ سینټ بوري د بند خبر کوم. دا په لحاظ د ما پیغام نشر کی موږ دلته د بوري په بند کې خډیر کوچانی کوچلینیک نه لرو، مکتب نه لرو. نو حکومت څخه دا خواهش دی چې کلینیک یو مکتب جوړ کړي. ښځې مریضان سي، ماشومان مریضان سي، شاري صفا هم راشلېری دي، شاولی کوټ هم راشلېری دي. نو دلته موږ یو مکتب غواړو او یو کلینیک یو مکتب غواړو. ازادي راډیو څخه دا خواهش دی چې د ما پیغام خامخانه شریک
ستاسی پیغام ستاسی نظر
توریدونکو له همدغه پیغامونو سره په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې سوې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز له ملالی بشیر څخه اوري.
پکتیا کې پر طالبانو د هغوی خپل ماین چاودلی او څلور وسلوال طالبان وژل شوي او یو بل ټپي سوی دی. د یو بل خبر له مخې پرون د پکتیا ولایت د جانیخیلو ولسوالۍ مرکز ته نږدې دوه تنه وسلوال طالبان هغه مهال وژل شول چې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوسته یې ډزې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر مرستیال مطیع الله عبدالرحیمزی په کابل کې په یوه وسلوال برید کې ټپي سوی دی، خو د روغتیایي وضعیت ښه دی. د کاپیسا ځای چارواکی وایي چې وسلوالو طالبانو نن د دې ولایت د الاسای د ولسوال پر کور حمله وکړه. په نړۍ کې د کورونا ویروس له کبله د مړینو شمیر تر 3 لک کسانو زیات شو. د جانز هاپکنز پوهنتون د راپور له مخې په امریکا کې تر اوسه په دې ویروس اخته کسانو شمیر 4.5 میلیونه ته رسیدلی دی. او د رسنیو د ازادۍ څارونکو ډلو د ایران پر حکومت غږ کړی دی چې د رسنیو د کارکوونکو له پرله پسې توقف کولو څخه په تیره اوس چې د کورونا وبا په خپرېدو ده لاس واخلي.
ځینې اوریدونکو سیمیسونه راستولی دي. خپلواک صفحه د لغمان لالی شنګ څخه لیکلي دی، معلومیږي چې وسلوال طالبان په افغانستان کې سولې ته اراده نه لري ځکه چې دوی بېرحمانه بریدونه کوي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي، سوله هغه وخت راتلی سي چې دا هیواد یو ولسمشر او یو غږ ولري. د هلمند له نادلي ولسوالۍ نه خان محمد اسلام یار لیکلي، که خلک کورونا جدي ونیسي دلته به هم د امریکا او نورو هیوادونو په څیر د ناروغي خپره سي. عبدالواحد مدقق له لوګره، حکومت کومه پروسه چې د وچې ډوډۍ پیل کړي باید نظارت یې هم. بشیر حبیب زای لازری لیکلی، داعش نه غواړي چې افغانان یو شجوان تیر کړي. او د کندهار نه سید احمد عمری لیکلی، د کندهار برق دیا سم کړي یا د یو مخ پر کندهار برق بند کړي. دا برق څوک څه کوي چې یو څو ورځې سم وي بیا څو ورځې خراب. ورځو در پورونه برخې ته، په پکتیا کې ځینې ځوانان کور په کور ګرځي د کورونا وایرس په اړه خلکو ته معلومات ورکوي. ځینې نور ځوانان بیا په ځینو ساحو کې د وایرس ضد دوا پاشي. احسان آریان راپور جوړ کړی.
په پکتیا کې یو شمېر د غزوانان د یوې بلې ورځې پلان جوړوي، څو کور په کور وګرځي او پاتې کورنیو ته هم د کورونا یا کووېډ 19 وایرس په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. احمد الله احمدی چې د دغه ټیم غړی دی وایي چې د دې کمپاین په ترڅ کې خلکو ته هغه لارښوونې کوي چې له مخې کولی شي له دې ویروس څخه خپل ځان او کورنۍ وساتي.
موږ کلی په کلی وګرځېدو، کور په کور باندې وګرځېدو او خلکو ته مو دا وویل چې تاسو خپل لاسونه پاک مینځئ او هغه څوک چې ټوخی ولري، تبه ولري، ساتنګي ولري، دغه خلک دي جمعهتونو ته، د ګڼې ګڼې ځایونو ته، همدارنګ خیراتونو ته، د ښې بدې مراسمو ته باید لاړ نشي.
دوی وایي د خلاصون پیغام په نوم د لس ورځنی دغه کمپاین په ترڅ کې نږدې هر ورځ 200 کورنیو ته د کورونا ویروس په اړه عامه پوهاوی ورکړی. خو یوازې دوی نه، بلکې د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ځوانانو یوه بله ډله بیا په خپل شخصي لګښت په ټولو هغو عامه ځایونو کې د ویروس ضد درمل شیندي چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې زیاتوي. استاد شفیع الله درمان د خپل کمپاین په اړه وایي،
پمپونه واخیستل، د هغه محافظتي کالي واخیستل، د زفنی موادم راونیول. 15 الی تر 10,000 افغانۍ پورې هزینه راغله چې د خپل شخصي مصارف مو تقریبا په دغه یوې میاشت موده کې موږ تر 15 پورې مساجد عامه اماکن هر ځای دفنی کړی دي.
د غزوانان وایي تر اوسه ورسره هیڅ کوم مرسته نه ده کړې. د پکتیا د مرکز ګردیز اوسیدونکو هم د ځوانانو له دې فعالیتونو خوښ دي او وایي چې ټول لارښوونې به د خپل کورنۍ له غړو سره په منظمه توګه تعقیب کړي. د سپینګول او فضل الرحمن په نومونو د پکتیا د وطن اوسیدونکو وایي،
کور ته لاړ سم، زه خپل خلخانې ته وایم چې باید لاس په صابون ومینځئ، 2 متره نه کم فاصله کې ونه درېږي. که چا باندې دا مرض راغی، هغو خلکو ته لنډ مه ورځئ، د هغو خلکو نه لرې اوسئ او لاس ښه پاک ومینځل چې کوټې ته راشي.
ډېر شیانو موږ دې خلکو پوه کړو او ډېره ګټور کار ده، ځکه لاس مینځل، په خوله مالګه غړول، ماسک اچول، دا دې لپاره ډېره ګټه رسوي. پوه شوې؟
د پکتیا د پوهنې ریاست هم د ښوونکو او زده کوونکو 60 کسیزه کمیټه جوړه کړې سو. دوی هم په لرې پرتو ولسوالیو کې د دې ویروس په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
که دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای، د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړي
د ازادي رادیو په دې خبرونه کې د خبرو سو مطالبو تفصیل زموږ پر ویب سایت لوستلی سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې خبريږي، خو تر یو راپور وروسته په ترکیه کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر شاوخوا 1,15,000 ته رسیږي. د کووید 19 ناروغي د خبرېدو د مخنیوي لپاره په دغه هیواد کې بندیزونه لګیدلي. رستورانتونه او دوکانونه بند دي. دغه بندیزونو د کوڅه ډبو، سپیو او پیشوګانو ژوند تریخ کړی دی. نور تفصیل له احمد شبرنه.
ترکیه یو له هغو هیوادو څخه دی چې کوڅه ډب، سپی او بې څښتنه پیشوګانې ډېرې لري. د ترکیه په ځینو شهرونو کې داسې خلک پیدا کیږي چې د حیوانات وپالي. د دغه ډول فعالانو له ډلې څخه یو هم البای ایان دی. د ترکیه په نږدې ولایت کې چې د دغه هیواد له مرکزي ولایتونو څخه دی، کوسره ډبو سپو ته خواړه ورکوي. ایان وایي هره ورځ چې کله کار خلاص شي، د قصابانو ته ورځي، غوښه اخلي، له هغه وروسته یې په کوڅو کې سپیو ته اچوي. له سپیو پرته کله ناکله پر ایان پیشوګانې راټولې شي. ایان وایي چې ډېر خواړه سپیو ته ورکوم. ایان د ترکیه انادول خبری آژانس ته وویل چې دا لسم کال دی چې دی کوڅه ډبو سپو ته خواړه ورکوي، او کله چې ډېر عاجل کار ورته پیدا شوی دی، یوه خپل ته یا دوست ته یې دا دنده سپارلې ده. د ترکیې په ښارونو کې کوڅه ډب سپي او پیشوګانې زیاتې دي. د 2018 کال د یوې احصایې له مخې په استانبول کې 1,28,900 پیشوګانې او 1,28,900 کوڅه ډب سپي شته. البته استانبول لوی ښار دی. د ترکیې په نورو ښارونو کې دا شمېره کمه ده. په ترکیه کې اوس د سپیو او پیشوګانو خواړه کم شوي دي. رستورانتونه د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بند دي. بهر خره خوراک ډېر لږ کوي چې پاتې شوي یې سپي او پیشوګان وخوري. د ایان د خیر کارونه هم ګډوډ شوي دي، او په دې هېواد کې دا دود و چې ځینو دوکاندارانو به د پیشوګانو او سپیو لپاره صندوقونه ایښي وو چې خلک پیسې پکې واچوي او بیا په دې پیسو سپیو او پیشوګانو ته خواړه واخلي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. خوشاله یم چې زه فریبا ظاهر یو ځل بیا د بل خبرونې په وړاندې کولو سره تاسو ته شرق لاس وایم. درنو دوستانو، د بیلابیلو ولایتونو څخه موږ بیا هم د تیرونې په ترڅ کې ستاسو پیغامونه ترلاسه کړي دي چې پر بیلابیلو موضوعاتو دي. البته ستونزې فرق لري، خو ډیری اوریدونکو مو د کورونا ویروس اړوند ستونزو سره مخامخ دي. یو شمېر پیغامونه دي چې په غو کې د خوراکي موادو د بیو د لوړې دوت څخه شکایتونه سوي دي. ځینې د کلینیکونو نشتوالی دي، ځینې یعنی متفاوت دي. خو زه غواړم په دې خبرونه کې هم مختلف پیغامونه در خبره کم، اما په یوه برخه کې د پروګرام د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ څخه د اوریدونکو پیغامونه در سره شریکوم چې دوی د کورونا ویروس څخه شکایت لري. وایي چې د دوی په سیمه کې ډېر زیات البته فکر کوي چې کورونا د که زکام دی. خو دا پیغامونه به په ګډه سره واورو، او بیا به د ګیزاب له ولسوال سره هم د دوه اوریدونکو د ستونزو جواب واوري. خو مخکې تر دې چې د شغلی عزت الله لطیفي سره مرکه واوري، ستاسو پیغامونه راخلو چې د ګیزاب ولسوالۍ څخه مو راستولی دي.
محترم ده روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ څخه در سره پته لاسته یو محترم رقم دغه دی زکام دی رجس دی چې شې دی د کورنا د ګیزه ولسوالۍ ته دغه راغلی ده چې ټول انسانان یې نیولي دي. دغه دی نه چې دغه کورنا دغه دی یو رقم زکام دی چې ټول انسانان یې نیولي دي. موږ دلته خو هېڅ نه تشخیص نه شی شته چې خلک یې دغه ډاکترانو تشخیص وکړي چې دا کورنا د زکام دی. کشنیانو لویانو ټوله نیولي دي. د نن چې یو غټ بحران د واورې د ګیزه ولسوالۍ ته یو غټ بحران پیښ دی.
د ګیزه ولسوالۍ ته خبره کوم، نن په وطن کې داسې ویروس خپور شوی دی چې کورونا ته ورته دی. زکام، ټوخی، مړه تبه، شدیده تبه لري او سخت خلک دي. بازار دي او شپه وکړه وژلي دي. زموږ کلینیک سره حکومت کومک وکړي دا سلام
السلام علیکم جنوبی بلاد روزگان ولایت گیزاب ولسوالی څخه دا پیغام پریږدم. گیزاب ولسوالی کې د گیزاب ټول ولس چې کسپنجر دی که ځوان دی او که پوخسینه سړیا خلک دي ټول دغه د کورونا وایرس لامل په لامل داسې یو مریض راغلی چې د دغه کورونا سره ورته ده او د ګذاب خلک اکثریت پاخته دي چې ټوخی یې کېږي په ستوني کې بلغم لري زیرښت ایلی سردردي لري او مړیکه تبه ورسره ده. نو زه تاسو څخه خواهش کوم چې دا زموږ ږغ د صحت عامې پورې ورسوئ چې موږ د ګذاب په ولسوالۍ کې یو کمزوری کلینیک لرو چې په دې کښې هم یو ایم ډي ډاکټر سه نور نه نرس ته او نه ډاکټر سه. نو هغه ته چې موږ ورسو چې تاسو زموږ سم په روزګان کښې خو د لابراتوار هم نه ته تر کندهاره پورې ورسوئ. نو دوی دلته نه بودیجه لرو او نه وسایل لرو چې ستاسو سمپلونه تر یو ځایه ورسوو. نو دا زموږ در وس تېره خبره ده. نو زه ستاسو څخه غوښتنه کوم چې دا زما پیغام در مسؤولینو ورسوئ که دغه حالت دوام وکړي ګذا به د یو غټې پاجې د کابل د سروپي غوندې د یو غټې پاجې سره مخ سي. وسلام.
بله لطیفی صاحب د دوی پیغامونه خو مو واورېدل. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د کرونا ویروس څخه هیڅوک او په هیڅ ځای کې خوندي نه دی. نو د دې اورېدونکو پیغامونه موږ ته رارسېدلي دي. غواړم چې ستاسو څخه په دې اړه وضاحت واخلم چې واقعا دغه مسله څونه جدي ده په ګیزاب ولسوالۍ کې.
هغه خبره خو دغه د زموږ خصوصا تقریبا شپږ زره کسان زموږ د یوازې د ګیزا ولسوالۍ د پیران کې مسافر دي راځي هغه ځي او راځي طبعا دا خبره ده. خو دلته یو موضوع چې د ټوخي او د زکام ده موږ د دې دپاره د کرونا دپاره جدي تدابیر نیولي دي. د مخکې نه مخکې اول د واره ګیزا ولسوالۍ کې دا کوم سامان چې ورته پکارېدی ډاکترانو دپاره اول ګیزا ولسوالۍ ته راله زموږ سره مرسته وسوله. یو کوچنی کلینیک لرو شپخانه نه ده داسې کلینیک دی چې هغه زموږ دغه کوو د زکام او د ټوخي په باره کښې درته وایم. زموږ د ګیزا ولسوالۍ خو هلمند پکښې تېر سوی دي ګرم سیمه ده. نو دا تېر کال چې وو دا د الهو حکمت سره داسې واوره وسوله داسې واورې و یخونه سوله چې بېخي تر ډېره پورې تر ساوره پورې حمل ته واوره پرته وه. نو دا ټوخی او زکام وو بیا ډاکترانو هم دغه کول دلې مرکز ته هم راواستول شی نه وو خالي بس زکام وو ټوخی کېدی دا به جوړ شو خو کرونا سره یې کوم روابط نه درلوده شاید چې کرونا یې ځکه چې ما اول کښې هم درته وویل چې زموږ شپږ زره کسان په ایران کښې د پاسپورټ ته لرو هلته چې د هغه هم ځي او راځي تګ راتګ کوي خو تر اوسه پورې داسې کومه مثبته پېښه نشته د ګیزا ده چې هغه کرونا سوی
یعنی په خپله ګیزاب کښې یعنی په ګیزاب کښې په خپله د سیمې خلک هېڅ مثبته پېښه د کرونا پکښې نشته په ټوله ولسوالۍ کښې
یا تر اوسه پورې خو یوه هم نه ده ثبت شوې یوه پېښه هم نه لرو یوه پېښه هم نه ده ثبت شوې او نه تر اوسه پورې کوم یو مرجو بلوم نه پکښې لرو.
یعنی سمپلونه اخیستل شوي دي
د یوه سمپل اخیستل شوی وو مرکز کښې راستولی وو کابل ته هغه فکر کوم تر اوسه پورې رسېدلی نه دی که منفي ختلی وو نور تر اوسه پورې کوم دغه نهسته او بیا داسې مراجعین نه دي راغلي چې هغه کرونا ته ورته بیا د ډاکتران خپله ورسره دا ډاکتران یې پوه کړي دي هغه خپل جامې وو دغه یې ورته دغه کړي دي چې یو دانه وو زه خپله ورته دغه وم چې دی ویل کرونا دی ټوخی کېدی ساتنګي یې کېدل بس دا دغه ستوني یې خوږېدی چې بیا دوی ویل کرونا دی هغه چې دوې ورځې چېرې سو بېرته جوړ شو کرونا نه وو نو سمپل یې نه استوی چې دغه دوې ورځې بعد بېرته هغه سړی خپله جوړ شو چې راغلی یم د ایران استوو. نو په دغه رقم موضوعات شته خو تر اوسه پورې داسې جدي نشته.
یعنې تاسو هماغه سمپل اخلئ بیا یې کابل ته لېږئ په خپله ګیزاب ولسوالۍ کښې
ډاکتران یې اخلي ډاکترانو ته چې څه رقم ډاکترانو ته چې څه رقم هدایت سوی دي د هغه هدایت سره سم بس هغه خپل کار ته دوام ورکړی دي خو په دا اوس کښې د ایچ ډي ایس دخوا سه نور کلینیکونه ټولو ولسوالۍ ته ورکول شوي دي. نو اوس زه په دې باندې اخته یم چې یوه دانه بل کلینیک هم خاص د کرونا دپاره نور ولسوالۍ ته منظور شوي دي د ایچ ډي ایس دخوا سه خو یو گیزاو پاته سوی دی هغه باندې وزده لګیایم چې هغه تم د گیزاو د فارو میوه دانه بل کلینیک کوم پاله کو خاص بل. خاص کورونا
دقیقا ما هم غوښتل ولسوال صاحب چې همدا پښتنه ستاسو خدمت را کوم ځکه د غوریدونکو هم داس ویلی وي چې د دوی صحیه مرکزونه یا کلینیکو دا لږ کمزوري دي او دوی غواړي چې مراجعه وکړي مګر چیرې هغه یو ځای دی او هغه د دوی لپاره امکانات کم دي نو تاسو